سالنګ تونل کې تیر شپه د یو ټانکر د سوځیدو په پیښه کې درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم په دې خبری مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. په سالنګ تونل کې تیره شپه د یو ټانکر د سوځیدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه شلو ته لوړ شوی دی. د پروان د والی ویندوی سید حکمت الله شمیم وایي په دې پیښه کې تر 23 ډېر نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي ممکن د مرګ ژوبلو شمېر تر دې هم واوړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویندوی حمیدالله مصباح نن ازادي راډیو ته وویل چې اور وژل شوی خو ممکن د مرګ ژوبلو شمېر تر دې هم واوړي. د همداراز ویلي چې سالنګ لار لا هم بنده ده. د دې موضوع په اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ښاغلی ویست نن په یوه ټویټ کې له واشنګټن څخه د یونما د مشري او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوف و د کتنې د هرکلی ترڅنګ دا څرګندونې کړې او ویلي دي چې یونما حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات یې همغږي کوي. د بشري حقونو د ودې لپاره کار کوي او په ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده. ایران وایي چې د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی د سفیر په توګه ټاکلی دی. حسن کاظمی قومی وروسته لدې په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه وګمارل شو چې مخکینی سفیر بهادر امینیان یې هغه ته د یوه منصوب صوتي فایل افشا کېدو وروسته وروباله. پرون په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلی و چې د بهادر امینیان د کار دوره پای ته رسېدلې او دا مسئله له هغه صوتي فایل سره تړاو نه لري چې په وروستیو ورځو کې افشا شو. دغه سفارت هم دراز لیکلی و چې ښاغلی قومی به په کابل کې د ایران د سفارت سرپرستی په غاړه لري. خو نن ایرانی رسنیو په کابل کې د ایران د سفارت د شارزده افیر عباس بدری فر په قول ویلي چې کاظمی قومی په افغانستان کې د ایران د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی دی. له بلې خوا د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه د کاظمی قومی د کار د پیلولو هرکلی کوي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهال ویش مخکې راتلونکي اونۍ دوه ایالتي اسمبلی منحل کړي. دا د نوموړي لخوا له وخت مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزي حکومت د فشارونو د زیاتوالي یوه هڅه ده. عمران خان په ختیځ ښار لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې راتلونکې جمعه به د پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلۍ منحل کړي. د هغه ګوند د پاکستان له څلورو ایالتي اسمبلیو په دو بشپړ کنټرول لري. د پاکستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د خیبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې د پولیسو پرتانه په برید کې لشت لږه درې پولیس وژلي او څلور نو ټپیان کړي دي. امنیتي چارواکو ځای رسنوي ته ویلي چې په دې برید کې چې د یکشنبه په سهار وشو وسلوالو حمله کوونکو له راکټونو او نورو درنو وسلو کار واخیست. تر دې وړاندې د نومبر په 14 هم په لکی مروت کې د پاکستاني طالبانو په برید کې شپږ پولیس وژل شوي. پاکستانی طالبانو په ورستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو سره اوربند پای ته ورسول. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د سالنګ د پیښې د مرشوب لوشمیر تر 500 هوا وشت
دغه اړخ یو لستانې نور بیانن راويستلاو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو فعالیتونه ډیر شوي. د چارو شنون کې په دې اړه څه وایي؟
هر نوې پات چې افغانستان کې راغلي په لومړي وختو کې امنیت درودل ده خو وروسته بیا مخالفین مرته پیدا شوی دي.
په اورزګان کې کندیا او به سرپرست شزی وای ک طالبان د دوی د عزت پروالري ما شومان ته دی ډوډۍ ورکړي. په کونړ کې د زلزله زپلیو لپاره شارګوټي جوړی شي.
د ټول همکارو موسسو سره په تماس کې دي چې دوی ته د پېپسکیم او د سرکونو د ټول سہولتونو ان شاء الله برابر کړي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
شپږ بجې او 15 دقیقې شوې. په سالنګ کې د ورلګېدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا شلو ته رسیدلی دی. په پروان کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز مسؤولان وایي په دې پیښه کې 23 نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا دا شمېرې وروستۍ نه دي، شاید زیات شي او دغه شان د شدیدو سوځېدو له امله د ځینو وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند. نور جزئیات په دې راپور کې.
پروان کې د طالبانو حکومت مسؤلان وایي په سالان کې د ورلګیدنې په پیښه کې د وژل شوی یو کسانو شمیر شاوخوا شل کسانو ته رسیدلی دی. دوی د دې پیښې د ژوبل شوی یو شمیر هم شل تنه ښودلی دی. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د یوې ډاډګرنې پیغام په خپرولو سره لیکلي چې په دې پیښه کې 12 تنه وژل شوي او 23 تنه نور ټپیان دي. پروان کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو مسؤلانو له قوله د دې پیښې په قربانیانو کې ښځې، ماشومان او سپینګیري هم شته. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قوماندانۍ ویاند محمد کامران زید ازادي راډیو ته وویل
او جنوبي خواته اته تنه شهیدان شوي دي، دغه اړخ ته یو تن بیګا شهید او یو لستنه نور بیا نن راوېستل او روختون ته راوړی دي چې هغه هویت نه څرګندېږي ځکه سوځېدلې دي او جسدونه واړه او غټ دي سپوږی کې ماشومان، زنانه او سپینګیری داسې کسان پکې شامل دي.
د محمد کمران زید په خبره تیر شپه ته بجې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په تونل کې د تیلو یو ټانکر چپ شو او لاملې اور لګیدنه شوې ده. د زیاتوی چله هم د سالنګ لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. پروان کې د طالبان حکومت د سیمه ییزو مسؤلانو د معلوماتو پر بنسټ په دې پیښه کې د سکرو د یو موټر په ګډون 12 موټر سوځېدلې دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي وان سید حکمت الله شمیم نن یک شنبه رسنیو ته یو استول شوی غږیز پیغام کې د غشمیری تایید کړی او ویلي دي چې د دې اور لګیدنې د تلفاتو شمیري ورستې نه دی او خای زیات شي. مخکې د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایان حمید الله مصباح هم ازادي رادیو ته ویلي چې د تیلو یو ټانکر د سالنګ په تونل کې دننه چپ شوی او چې لاملې لګیدلې اور نن سهار 8 بجې مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د سالنګونو د ساتنې ادارې مشر حافظ محمد یعقوب نن سهار ازادي رادیو ته ویلي چې د ژغورنې ګرځند ټیمونو د پیښې ټپیان وروښتون ته لګیدولې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ملګرو ملتو سرمنشي وای په افغانستان کې وسلوالې نشټې زیاتې شوې او ترڅنګ د طالبانو د مخالفانو فعالیت هم زور اخیستی دی. دا خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په درې میاشتنی راپور کې راغلې ده. هغه راپور چې د ملګرو ملتو په ویبپاڼه کې خپور شوی او تاوند چې د دسمبر په 6مه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شي. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
انټونیو ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د 2022 کال د اگست له 18 د نوومبر تر 19 پورې 1500 یا پیښې ثبت شوې چې د تیر کال په پرتله 23 سلنه زیاتوالی ښیي. د ګوتریش راپور چې د راتلونکي سشنبه پر ورځ به د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ته وړاندې شي ښیي چې تیرو درې میاشتو کې د افغانستان د ننه وسلوالې نقطې هم 20 سلنه زیاتې شوې، یعنې شمیر یې له 99 څخه 1600 ته پورته شوی دی. د راپور کې د هوایي بریدونو په شمیر کې هم زیاتوالی ښودل شوی او لیکي دا شمیر له 400 څخه 500 ته پورته شوی، خو د چاودېدونکو توکو چاودنې 9 او تر 9 بیا 25 سلنه راکم شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې کابل، هرات او کندهار د نامنې له امله تر ټولو اغیزمن ولایتونه بلل شوي دي. له طالبانو مو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتنی راپور او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې تل ویلي چې ټول افغانستاني خوندي کړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې بیا راغلي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو د وسلوالو مخالفینو فعالیت هم زیات شوی او یو نامه شمیر 22 ډلې ثبت کړی دی. د انټونیو ګوتری شاپور خی چې دا ډلې د افغانستان په 11 ولایتونو کې فعالیت لري، خو راپور کې یوازې د مقاومت ملي جبهه او د ملي نجات جبهه یادونه شوې چې په بدخشان، بغلان، کاپیسا، ننګرهار، نورستان، تخار، پنشیر او پروان کې د بریدونو ادعا کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپل راپور کې دا هم لیکلي، داسې مال چې د مقاومت ملي جبهه په ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې خپل عملیات پراخ کړل، طالبانو یې د کنټرول لپاره د سپتمبر په 9مه د مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ خپل نظامی عملیات پیل کړل چې تر اکتوبر یې دوام وکړ. راپور په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ بریدونو ته هم اشاره کوي او زیاتوي د ډلې تیرو دریو میاشتو کې په شپږو ولایتونو کې 13 بریدونه کړي. داسې مال چې د 2021 کال په همدومره نیټه کې د دې بریدونو شمیر په 14 ولایتونو کې 120 ته رسید. خود ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د تلفاتو شمیر لا هم د پام وړ دی. طالبانو بیا وړاندې ویلي د داعش پر وړاندې مبارزه روانه ده او د دې ډلې ریښې یې له منځه وړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګر وړلو د مشران شتون ته هم اشاره شوې او لدی دایمنو ظواهری یادونه شوې چې د جولای په 1 په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو تر ننه په کابل کې د ایمنو ظواهری وژنه تایید کړې نه ده. راپور همدا ډول د سپکو وسلو مهماتو او چاودیدونکو د ناقانونه سوداګرۍ یادونه کوي او زیاتوي د اګست 14 د نوومبر تر 14 په 19 ولایتونو کې د وسلو 25 ډیپوګان نیول شوي دي. خدا چې دا ډیپوګان د چاو او د چا لخوا نیول شوي پړی جزئیات نه دي ورکړل شوي، مګر د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې وایي دا وسلې د شخصي ګټو لپاره د غیر مسؤولو قمندانانو لخوا ساتل کیږي او پلورل کیږي. له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه هم 2 ځله د وسلو د قاچاق هڅه شوي چې وزلیدنیولو خبرونه هم خپاره شوې دي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پوځي چارو لشنون کې احمد خان اندر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې اوس چې طالبان ادا کوي د دوی حکومت پر ټول افغانستان کنټرول لري او ثبات هم د پخوا په پرتله ښه شوی، نو ولې د تیر کال په نسبت په امنیتي پیښو کې زیاتوالی راغلی؟
کومګه د تیر حکومتونو تجربه ته وګورو، هر نوی حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړی کال یا په لومړی وختو کې یو دایمي قوي فزیکی امنیت درلودل ده، خو وروسته بیا مخالفینه مرته پیدا شوې دي او دغه چریکی عملی انفجارونه موږ شاهد چې سوې دي. د طالبانو د حکومت لاسراوړنه چې دوی ډیر فخر باندې کوي هغه هم دغه جګړې ورکېدل یا درېدل، خو له بده مرغه په دا یو نیم کال کې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال ټولنې سره او د گاونډیو د سیمې وادونو سره خپل سیاسي اړیکې جوړې نه کړې، تر اوسه پر رسمیت نه پیژندل شوی او موږ وینو چې لکه څنګه چې شاوخوا نړیوال په میډیاګانو کې ادعا کوي چې دلته په افغانستان کې ډېرې توریستي ډلې فعال شوې دي. او زه د یو نظامي په توګه ویلی سم چې په افغانستان کې ډېر فقر ده، ډېره لوږه ده، اقتصادي ستونزې دي. دغه توریستي ډلې په دغه سي د جنگ ځپلو هیوادونو بیا په فقیرو خلکو کې ډېر ژر کولی شي چې سربازګري وکړي او امنیت دا مختل کړي.
اندر څه بیا خو هغه داخلي جبهې دي چې طالبانو په وړاندې وسلوالې جبهې ایجاد شوې دي، بل د ترهګرو ډلو فعالیت په افغانستان کې. ستاسو په نظر د ترهګرو ډلو فعالیت ولې دونه پراخ شو؟ آیا طالبانو پر دوی کنټرول لاس ورکړی دی؟
ګوري، توریستي ډلې له طالبان سره د جبهي جنگ توان نه لري، خو د چریکي حملو ډېر امکانات په افغانستان کې سره سلونیمې لسیجې جګړه تېره شوې ده او طالبانو هم کار الیکات نه سپارلی. ډېر په مغرورانه توګه خوشاله دي چې موږ امنیت راوسته ده او زموږ په مقابل کې څوک یو عمل نشي ترسره کولای، خو لکه وینو چې اوس ځینې حملې کېږي او هغه هم په هغه ځایو کې چې د نړۍ د رسنیو سره لیک ګرځي، ځکه چې داعش یا بله کومه توریستي ډله چې په افغانستان کې حملې کوي هغوی کوشش کوي چې په داسې ځایو کې امنیو کې تر هغو خپل شتون وښیي. نو د دې لپاره طالبان هغه کورنۍ دنده چې هغه د افغانستان د خلکو مشروعیت ده، د خلکو سره نږدېوالی ده او بهرنۍ ډله چې د بهرنیانو سره باید اړیکې سمې کړي، تر هغو د سیمې د هیوادو د ګاونډیو هیوادو سره ښې اړیکې وي او دا د افغانستان په امنیت او په اقتصاد او په سیاسي بهیر باندې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي.
د پوځي چارو کارپو احمد خان اندړو.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په کابل کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت لري چې د پاسپورت دفتر له څه باندې 2 راهیسې بند دی او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي فساد تورنوي، وایي چې که څه هم د پاسپورت ریاست بند خو د هغو کسانو په مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په وینا ډالر ورکوي. تفصیل واوري.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغښتونکو څخه ده، وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري او ان مخکې له دې چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي دا څو ځلې پاسپورت ریاست ته تللی چې پاسپورت ترلاسه کړي.
زه ډیر ناروغه یم، دلته مې هر ډول علاج وکړ خو ګټه یې ونه کړه. بیا مې زامنو ویل چې پاکستان ته مې بوزي چې روغه شم، خو له بعده مرغه د پاسپورټ دفتر بند دی او هیڅ نه خلاصیږي. نو نور دا انتظار.
عبدالحمید د پاسپورټ یو بل غوښتونکی دی چې امریکا ته روان دی، خو د پاسپورټ د نه لرلو له امله یې کار له ډېرې مودې ځنډیدلی. دا ستونزې په داسې حال کې دي چې د پاسپورټ ریاست د دفتر له تړل کېدو څه باندې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د پاسپورټونو ویش نه دی پیل شوی او خلک یې له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورټونو د ویش ادعاوې ردوي او ټینګار کوي چې د پاسپورټونو دفتر د فني ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست پایا نورالله پاتمن ازادي راډیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللي دي، یو څه ستونزې لا هم شته دي او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړ شوې، ستونزې حل شوې، د هغې څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته د ستونزو څخه. یعنې موږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ
اغلی پتمن دا هم وویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورټونه ترلاسه کوي ډیری جالي دي چې له بهر راځي او ویشل کیږي، او زیاته کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکوي پاسپورټ وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې ودرو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فني ستونزې بلل شوې وې، او د پاسپورټ له غوښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغه ریاست تر بلې اعلامیې پورې د په تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4 تر 5 زرو پاسپورټونه د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فني وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډیدلی، او د پاسپورټ زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
ټاکل شوی چې نن د ډسمبر 13 نیټه د فوټبال نړیوال جام وروستۍ یا پای لوبه د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ ترسره شي. دغه سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:13 د قطر په لوس لوبغالي کې پیل شي. که هر لوبډله پای لوبه وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام اتلولي ترلاسه کړي. د فرانسې لوبډلې د تیر 2013 زیږدیز کال نړیوال جام اتلولي هم ګټلې وه، خو ارجنټاین په وروستي ځل په 1980 میلادي کال نړیوال جام ګټلی و. تر دې دمه فرانسا او ارجنټاین په 1200 نړیوالو لوبو کې مخ شوي دي. ارجنټاین 6 او فرانسې 3 لوبې ګټلې دي او 3 لوبې بے پایلې پای ته رسیدلې دي. فرانسا بیا یو بل ریکارډ لري چې له 2013 زیږدیز کال راهیسې په حذفي پړاو لوبو کې هیڅ لوبه نه ده بایللې. د دې نړیوال جام په لوبي سفر کې ارجنټاین په سي ګروپ کې له پولینډ، مکسیکو او سعودي عربستان سره یو ځای و. لومړۍ لوبه د نومبر میاشتې په 22 نیټه له سعودي عربستان سره و چې 2-1 وبایلله. تر دې بلاد وروسته چې فکر کېده ارجنټاین د 14 غوره لوبډلو پړاو ته هم ونه رسیږي، په دویمه لوبه کې مکسیکو ته 2-0 پر وړاندې او پولینډ ته هم 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې. ارجنټاین د 14 غوره لوبډلو په مرحله کې استرالیا ته 2-1 ماتې ورکړه. د کوارټر فائنل پړاوی بیا له هالند سره 2-2 برابر کړ، خو په پینالټی شوټونو کې 4-3 لوبه وګټله. د نیمه په لوبي سیالي بیا له کرویشیا سره و، خو په ډیره اسانۍ 3-0 په مقابل کې په لوبي ته ځان راورساوه. د غراس فرانسې بیا د دې نړیوال جام په لوبي سفر کې له استرالیا، تونس او ډنمارک سره یو ځای و. لومړۍ لوبه د نومبر په 22 نیټه له استرالیا سره و چې 4-1 وګټله. همدارنګه په دویمه لوبه کې 2-1 ډنمارک ته ماتې ورکړه، خو 1-0 پر وړاندې له تونس ماتې وخوړه. د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې په ډیرې اسانۍ سره سنګال ته 3-0 ماتې ورکړه، خو د کوارټر فائنل په پړاو کې د ټورنمنت تر ټولو پیاوړې لوبډله انګلستان 2-1 لسیاله یو بهر کړه. فرانسې په نیمه پیلوبه کې په داسې حال کې مراکش ته 2-0 ماتې ورکړه چې د مراکش لوبه پرې 65% غوره وه. په دې دواړو لوبډلو کې دوه مهم ستوري هم لوبېږي. 45-کلن لیونل میسی د نړۍ په کچه شهرت لري، حتی د هغو ملکونو وګړي هم پیژني چې فوټبال پکې د لومړنۍ لوبې په توګه نه ترسره کیږي. نوموړي په 50 نړیوالو جامونو کې د ارجنټاین استازولي کړې ده، خو د ده په وخت کې لوبډلې یو ځل هم د نړیوال جام اتلولي نه ده ګټلې. که دا ځلې وګټي دا به لومړی ځل وي. ویل کېږي چې تر دې لوبې وروسته ښایي میسي په بل نړیوال جام کې ونه لوبېږي، خو په رسمي ډول د دې خبر په تړاو څه نه دي ویل شوي. میسي دویم زوړ لوبغاړی ده چې په نړیوال جام کې د یو ملک لپاره لوبډل مشري کوي. د فرانسې ځوان ستوری کیلیان امبپی بیا تر دې دمه مخکښ ګول وهونکی دی. هغه په دې نړیوال جام کې 15 ګولونه ترسره کړي دي. امبپی د 2013 نړیوال جام په ګټلو کې هم فرانسې ته مهم رول لوبولی و. د یادونه ده چې د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د نومبر په 16 نیټه د قطر او اکوادور ترمنځ پیل شوې وې، چې تر دې دمه د 22 هیوادونو ترمنځ 3 سیالۍ ترسره شوې دي.
له خبرونو ور اخوا په اورزګان کې کونډي او به سرپرسته شزي وایي ک طالبان غواړي عزت خوندي کړي، نو د دوی ماشومانو ته دی ډوډۍ پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې اوس مهال زرګونه به سرپرسته شزي شته چې ټول ورځ په شار کې خیرات ټولوي او یا هم د مؤسسو د دفترونو مخې ته په دینیت ناستي وي چې هغوی به مرسته ورسره وکړي. په دیاړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا شور او زواش په اورزګان ولایت کې د یو شمېر هغه بې سرپرسته شوز دی چې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره ساتونه مزل کوي. سهار وختي ځانونه د ترنکوټ ښار ته رسولې ترڅو مرستې ترلاسه کړي، خو ډېرې کمې بریالۍ کېږي. بیبي زرمینا د اورزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ اوسېدونکې ده او خاوند یې د طالبانو په یوه شخص سیو مین کې 2 کاله وړاندې وژل سوی. زرمینه چې 22 کاله عمر لري په ځوانه ځواني کونډه سوی او د کورنۍ سرپرستی هم ورلغاړي ده. دا وایي اوس اړه سوی ده چې په دې ځوانه ځواني کې په ترنکوټ ښار کې پاکر او خیرات ټول کړي او د خپلو ماشومانو ساتنه پرې وکړي. زرمینه شنه چادرې پر سر ده، په ترنکوټ ښار کې د یوې هغې خیریه موسسې مخې ته ولاړه ده او د ماشومانو لپاره د خوړو غوښتنه کوي چې طالب وسلوالې په دروازه کې ولاړ دي او ساتنه یې کوي. دغه افغان میرمن چې طالبان یې د عزت او پردې د خوندي کولو دعوه کوي، اوس خپله دغلته طالب وسلوال ورباندې د لرګیو ګزارونه کوي. خو زرمینه مخ نه اړوي، وایي د خپلو اولادو لپاره د خړو غشتنه کوم.
موږ د اتو نشه دي چې ولاړ کی په خدای يم کندیان يم په خدای ګرد سره پیژن هم مومنا که بس ما یا نور نه کده درې میاشتې د بل کور دي ځیرانه کی ما دي قران يم یو د بل پال خبري دغه ټول یا کندیان دي یا ما بیل تناس چې بس راسي دي چې په پنه غور دي استای پر ما چې د ما دي د خدای نوم کې کوم مر سال چایو لای شو ما دي د خدای کلام وخت زما سره جو کوم کو کړه سره جام دي تاسو مش خپل مومنان په غاړه کې لوي دي د خدای کا شش کنده په افغانستان کې په یو د ځګه کې بمریه باندې پر ازګان کې په خدای شه د لوی
دلته یوازې زرمینه نه ده، د دې ترڅنګ دوی نورې ځوانې ښځې هم په شنو چادریو کې ولاړې دي. زرمینه وایي دا یې د خاوند د ورونو کونډې دي او د دې سره په کور کې ژوند کوي. دا ښځې هم ځوانې دي او دوی هم د زرمینې په څیر ټوله ورځ په ځوانه ځواني په ښار او کلي کې د طالبانو د سترګو په وړاندې خیرات ټولوي. د دغه دوو ښځو له ډلې یوه بیبي مروان نومېږي. دا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دې په نوم راغلي مرستې دوی ته نه ورکوي. وایي چې طالبان یې پر خپلو خپلوانو ویشي.
موږ درې دانې کونډیانې په یوه کور کې اوسېږو. موږ په کور کې سرپرست نه لرو. موږ د والد صاحب سره دا خواهشت و ارزو ده چې موږ سره کومک وکړي. موږ دا کونډیانې او دا یتیمان څوک موږ 15 تنه کورنۍ په یوه سرای کې اوسېږو. کله به دا ښځې بره 15 کسه چلولی شي کې ساتلی شي چې کومک هم راسره ونه شي. مش په کور کې سرپرست نه لرم، زه د شپې زما خونې ته چې دلې زه د شپې به هم تور وختلم. والي صاحب ته دا غواړم چې موږ بای چې دی د خپل افغانستان کونډیانې دي چې مانې دي دی بای چې د خپل افغانستان کونډیانو او اټمانو سره کومک وکړي. د مستحقو کسانو سره باید کومک وسی.
د دغه بې سرپرست او ځوانو ښځو شمیر دغلته سلګونو ته رسیږي چې په دې نیت راوتلي څو د خپلو ماشومانو او ځانونو لپاره د ماښام خواړه پیدا کړي. پر اروزګان ولایت واکمن طالبان وایي دوی د یادو ښځو سره مرسته کوي او کړی یې هم ده. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته داسې وویل.
هوسه کال د زمین پر رسیدو سره جوالي صاحب د ځینو ریاستو او وزارتو سره غږېدلی د دغه کوم بېوزله کورنۍ چې دي او مستحق د سه هغو لاسنیوی اوسي او مرسته ورسره اوسي د هغو لپاره څه ده مرستې برابرولو کې کوښښ کوي.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي دوی پر افغان ښځو بېلابېل بندیزونه لګولي دي چې د خلکو د سختو غبرګونونو سره مخ سوي دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی باندې تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځې د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په غزنی کې د بابیړي په نوم هغه زور دود په ورکیدو ده چې په ودونو کې د ډیرو کورنیو ترمنځ لانجې شولې. ویل کېږي د نجلۍ د پلرني کور له لوري د زوم له کورنۍ څخه د دوهم ځل ولور یا هم په یوه یا بله پلمه د ولور په نوم زیاتو پیسو اخیستو ته بابیړي ویل کېږي. یو شمېر ځوانان وایي که دا ډول ناوړه دودونه ختم شي دوی ته به یو څه آسانه شي چې واده وکړي او ګډ ژوند پیل کړي. نور حال په دې راپور کې.
بابیړي د بابیړي خو ظلم ده. بابیړي خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده، هم له د دوستي ترمنځ مقصد د شر راولي سي ټول ملت هغه له یاد نه سره وځي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ باران کلا نقشو چې په سیمه کې په حاجي ملک مشهور دی نوموړی وایي خسري لور په څلور نیم لکه افغانۍ ورکړې وه خو وروسته یې بابیړي په وکړ او څلور لکه افغانۍ نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کېږي خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه یې هم بابیړي دی.
بیا موږ جان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپږ لکه افغانۍ راکړي او واده مې یو رقم سره وکړو خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو وکړو او ډېر سره په عذاب هم شو. نو اوس هم د هغې دوستي خوند یعنې په 28 کاله وتلي دي. په دا 28 کاله کې اوس هم داسې له سلام علیکم هسې وه نور هم دا دوستي دا مجلس و تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وایي بابیړي نه یوازې چې په ده څه وایي بلکې په سیمه کې رواج لاره خو اوس تر ډیره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډیری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي ښې پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و خو مقصد اکثرو خلکو به ډیر کاوه او ډیر څه به لږ له خدای ډارېدو یا به شرمېدو هغو بیا نه کاوه.
دغه د کور ولا ته کله کله دغه خبره ور یادای چې پلار ته ما به ویړای کړم
خو اوس خو نو وخت وتلی دی. اوس خو نو اولادونه دي سره په اول کې ډېر دغه فشار و پی
مقصد
خوښ او خسر له خوا دغه فشار و پی مقصد د ما دی ورونه له خوا په خو دې ما له خوا چې ورور مو دې در به در کړو دا اوس دوستي او دښمنۍ
ډېر ورونه اند په ټولنه کې د بابیړي په څیر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان غني. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړي کړی هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړي هغه دوستي داسې یو حالت ته رارسولی سي نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړي په مقابل کې به دې کور ته راوړل سوی وه د دې ټول عمر د مخ پیټک داولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي تاسې په موږ بابیړي وکړه او ته د بابیړي ناوې او پلار دې په تا باندې بابیړي واخیست.
بابیړي څه شی دی؟ احسان الله احسان وای بابیړي لزوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یو او بل پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. د زیاتوي دغه پیسې لزوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړي خو یو له هغو ناول دودونو او ریواجونو څخه دا پات ریواج ول پخوانه سی بابېړی معمولا یو هغه اضافه بار سیل مهر بغیر به نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوف دي او دا بل عامل دي کې د سی هغه کورنۍ سی دی دوی باید دوستی په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مختللی ولای او خه دوستی پاته سوی وای هغه دوستی به خوند کوله.
د بابېړی دو د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیرای نور سیمو کې هم رواج لري چې وس مخ پورکه دوه دی.